د مخام شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو وروستۍ د نن ورځې البته وروستۍ نیم ساعته خبري مجلې ته مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې ډېری مطالب په افغانستان کې د فساد پر مسلې څرخي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت په تېر یو کال کې د فساد په له منځه وړلو کې هم پاتې راغلی دی. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 168 هیوادونو کې بیا افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې پکې تر ټولو زیات فساد رواج دی. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، فرشته جلالزی ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو سلامونه. په مکرې د ساعت مهمو خبرونو سرخط ته، د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي وسوالو ته باید څرګنده شوی وي چې د جګړې له لارې ګټه نشي کولای، نو د سولې خبرو ته باید حاضر شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید هر هغه ثبوت او سند ورته وړاندې کړي چې پر باچا خان پوهنتون په حمله کې د کابل دخالت ثابتولی شي. د ملګرو ملتونو سازمان سږکال له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 3.3 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې، او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي له پاپ فرانسیس سره یې پر دینی مسایلو خبرې کړې دي. خبر نو اوري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي د حکومت وسوالو مخالفینو ته باید دا حقیقت څرګند شوی وي او باید وی منی چې د جګړې له لارې ګټه نشي کولای، او د سولې لپاره مذاکرې باید غوره وګڼي. عبدالله نن وویل
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند، بر اوناست که با تشخیص این فرصت و با درک این واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتانند که
دوایی دا پر طالبان و حقوق نور و سوال و دلو دا چیل حکومت سر مخالفت کوي چې دا تشخیص کړي او له دې موقع څخه استفاده وکړي چې دوی نور د جګړې له لارې د افغانستان مرکزی حکومت ته زیان نشي رسولی، نو د سولې په بهیر کې باید ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ټول افغانان په سوله ییز ډول ګډون کولای سي، او ویل چې د پاکستان حکومت هم په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید هر هغه ثبوت او سند ورته برابر کړي او وری کړي چې پر باچا خان پوهنتون په حمله کې د کابل دخالت ثابتولای شي. په 400 کې پر باچا خان پوهنتون په وروستۍ حمله کې لږ تر لږه 60 محصلین او د پوهنتون کارکوونکي ووژل سول. د پاکستان حکومت په وروستیو کې د افغانستان شجده فیر ور ایزار کړی وو، او ورته ویلي وو چې د حمله دوی ته ثابته شوې چې یو شمېر هغو ډلو کړي چې په افغانستان کې میشته دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان مرستیال نن په کابل کې خبری رسنوی ته وویل چې د پاکستان د حکومت د ایده اوی ردوی. ملګرو ملتونو سږکال له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د 3.3 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د مسؤل سره په یوه وخت دا خبر اعلان کړ. د عبدالله په وینا دا مرستې به هغو خلکو ته ورسیږي چې ابتدایي خوراکي موادو، خیمو او دوا ته اړتیا لري. د وایي چې د افغانستان د دولتي ادارو د مسؤلیت دی چې دغو خلکو ته چې د مرستو لپاره اړتیا لري کومکونه ورسوي. افغانستان د نړۍ له ډیرو فقیرو هیوادونو ګڼل کیږي. دغه د مرستې مواد به پر هغو کسانو هم وویشل شي چې کورونه یې ویجاړ شوي دي او خیمو ته اړتیا لري. د بشري ازادیو د څارنې نړیواله اداره فریډم هاوس وایي افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چې د بشري ازادیو له پلوه آزاد نه ګڼل کیږي، خو پاکستان یې په نسبي ډول په آزادو هیوادونو کې ګڼلی دی. د فریډم هاوس کلنی رپورټ وایي چې 2015 میلادي کال په نړۍ کې د بشري ازادیو له پلوه په تیره یوه لسیزه کې تر ټولو بد کال و. او په افغانستان کې د شفافیت د څارنې بنسټ وایي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې ناکام شوی. د دې ادارې چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې ادارې هم د حکومت په انحصار کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی رپورټ کې افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د هغو هیوادونو له جملې ګڼلی دی چې اداري فساد به حد زیات دی. د د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې له امریکا سره د اړیکو شکولو ته تیار دی، خو دا په واشنګټن پورې اړه لري چې د تهران په اړه له دښمنۍ ډکې کړنلارې بدلې کړي. روحانی نن په روم کې خبري غونډې ته وویل دا ډېره ممکنه ده چې امریکا او ایران دوستانه روابط ولري، خو کلي یې د واشنګټن په لاس کې ده. روحانی نن په ایټالیا کې د خپل سفر په وروستۍ ورځ له پاپ سره د خپل لیدنې په اړه وویل.
همچنین در دیدار با پاپ من در مسائل معنوی
دیوای د کاتولیکو ایسویانو له مشر پاپ فرانسیس سره ما پر عقیدتي او معنوي مسایلو خبري وکړې، او موږ په خپلو مشترکو دینی اهدافو سره ژغیدل یو رات څرګند سوي د چي موږ ډیر ورته فکر کوو. حسن روحانی به سبا د فرانسې له ولسمشر سره وګوري. د يهودانو د قتل عام یا هولوکاست قربانيانو کورنۍ نن په شويتس کې د نازي المانيانو د کمپ ته ازادي کلیز المانزي په 1915 میلادي کال کې د بخواني شوروي ځواکونه د جنوري په 28مه د پولند په کراکوف ښار کې او شويتس ته ورسېدل. نن به خلک په شويتس کې شمې بلې کړې. د نازي جرمنيانو د واکمنۍ پر مهال لشتلژه 6 میلیونه يهودان ووژل سول چې هولوکاست د یادونې چې د هولوکاست په نوم یادېږي. د امریکا ولسمشر به نن په واشنګټن کې د اسرائیل په سفارت کې په دې اړه ځانګړو سمو تورشی. او روسیا او فنلند نن د خپلو ګډو سرحدونو د څارنې د زیاتولو موافقه وکړه. ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال د روسیې له خاورې اروپایي اتحادیې ته د ورتګ لپاره د فنلند پر پولو اوړي. د فنلند د کورنیو چارو وزیر نن اعلان وکړ چې له روسیې سره په خپل 1.5 کیلومتر سرحد د کډوالو د تیرېدو د مخنیوي مسأله به له روسیې سره په ګډه وڅاري.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کغه غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په وپاڼه کې شتفته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې مو ډیرې مطالبه په افغانستان کې فساد پر مسلې ترخی خو د سولې په اړه بیا د حکومت اجرایی رئیس یو لړ څرګندونې کړې. اجرایی رئیس وایي وسلوال مخالفان باید له اوسني فرصت څخه ګټه واخلي او د سولې خبرو ته حاضر شي.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند بر اوناست که با تشخیص این فرصت و با درک این واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتانند که نظام سقوط بتن.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت په تیری وکال کې فساد په لمنځه کې پاتې راغلی دی.
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه اراده قوی را ما شاهد هستیم.
دغه ټولنه په هیواد کې د نامنه او زیاتوالی هم له فساد سره تړلی. د قانون نه موجودیت د فساد د زیاتوالی یو لامل بلل شوی.
نه اجرایی ریاست جدی گامی خیلی نه ریاست جمهوری کوم ځای کې چې قانون نه تطبیقیږي هلته حتما فساد به وي او نورم پسې پراخیږي.
د حکومت اجرایی رئیس بیا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د نړیوال ټولنې او عامو افغانانو په همکاري ټینګار کوي، خو عام افغانان وایي تر ډېره په خپل لوړ پوړي چارواکي په فساد ککړ دي.
اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي د افغانستان حکومت په 2015 میلادي کال کې نه دی توانېدلی د بشري حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. مخکې له دې چې په افغانستان کې د فساد په اړه بېلابېلو راپورونو ته مخه کړو، په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د حکومت د اجرایی رئیس د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي وسلوال مخالفان باید له اوسني وضعیت څخه په ګټې اخیستو د سولې خبرو ته حاضر شي. عبدالله دا خبرې نن په کابل کې خبریالانو ته وکړي او وی ویل چې د افغانستان حکومت د خلکو د امنیت ټینګښت ته ژمن دی. په عین حال کې د سوریالي شوروي تر هغو چې د سولې د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه مشخصه تګلاره چمتو کوي، نو ښایي په لنډ وخت کې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته حاضر نشي. قسم سلام علي تفصیل له وړاندې کوي.
افغان حکومت یې ور بیا پر وسلوالو مخالفینو ژغ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته سوي فرصت څخه ګټه واخلي او له جګړې لاس په سر سي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال مخالفین اوس باید په دې پوه سوي وي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نسي رسېدلی.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستن بر اوناست که
شغل عبدالله وی اوس په طالبان و حق دولو پری چی جگره کوی اره لری چو ده وضعیت په تشخیص ولو او ده واقعیت په پوهیدو سره چی ده جگره للاری نسی کولی نظام مات کلی هیل ده دوی له حق فرصتونو چی مخی ترازی گتا واخلی.
استفاده کنند.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکلې ده. تر اوسه د افغانستان د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره په اسلام آباد او کابل کې دوی مقدماتي څلور اړخیزې غونډې جوړې سوي دي او ټاکل سوې درېمه غونډه به د سلواغې په 12 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه سي. د دې ترڅنګ د روانې اونۍ په پیل کې د پګواش په نوم موسسې په قطر کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او مخبرو سره د طالب استازو د غونډې زمینه برابره کړه. په دې غیر رسمي غونډه کې طالبانو په قطر کې د خپل دفتر په رسمیت پیژندل، د نړیوالو د بندیزونو له فهرسته د خپلو مشرانو د نمونه ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکینیو شرطونو په توګه مطرح کړي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا وایي تر هغو چې د سولې په اړه د همغږۍ څلور اړخیزه کمیټه یوه روښانه تګلاره خپله نه کړي، نو دا به ستونزمنه وي چې وسلوال مخالفین ژر د سولې خبرو ته حاضر سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
اوس مخته د خپل د څلور اخیزي کمیټي سپید معلوم لري چې څومره ژر کولای شي خپل مزونو کې د اعتمادي فضا رامنځته کړي، یو واضح تګلاره د وسلوال مخالفینو لپاره اماده کړي چې هغه تګلاره دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکراتو میسته راکش کی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي بیا د پاکستان د نن تحولات او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر لوی قدرتونو ورګډېدو ته په کتو له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیله څرګندوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه خپل کلنی څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. د تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستان مخکې شوي دي. د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه چې په هیواد کې د فساد په اړه خپله یوه څیړنه ترسره کړې، بیا د ملي یووالي حکومت تورنوي چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې مبارزه کې پاتې راغلی دی. دغه ټولنې د فساد د مختلفو عواملو په ترڅ کې د هغه سیاسي اړخ ته هم کتنه کړې او وایي اوسنی حکومت انحصاري او د سهامي شرکت بڼه غوره کړې چې حتی د فساد په وړاندې د مبارزې ادارو ته هم لمن غځېدلې او د هغوی خپلواکي یې سلب کړې ده. په افغانستان کې د معافیت کلتور د فساد د موجودیت یو بل ستر لامل بلل شوی دی. رحمت الله افغاني تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په یو څېړنیز راپور کې موندلې چې افغان حکومت په تیریو کال کې د فساد په لمنځه وړلو کې د پاموړ لاسته راوړنې نه درلودې. د دغه بنسټ د چارواکو په باور له مجازاتو د مافیت فرهنګ، د حکومت له لوري له فساد سره د مبارزې د بنسټونو انحصار او له فساد سره سیاسي چلند هغه موارد دي چې افغان حکومت یې په یو سهمي او انحصاري شرکت بدل کړی چې دې کار د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ مشر سید اکرم افضلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه بنسټ په یو سروې کې چې له کارپوهانو او څېړونکو سره پکې مرکې شوې پیدا کړی چې افغان حکومت په تیریو کال کې له فساد سره په مبارزه کې د پام وړ کار نه دی کړی.
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد داره.
له بده مرغه افغانستان نه یو قوی قانون او نه هم له فساد سره د مبارزه لپاره یو پیاوړې اراده لري. یو تخصصي بنسټ چې د فساد په وړاندې مبارزه وکړي موجود نه ده. له بده مرغه د فساد په وړاندې مبارزه بنسټ بشپړ خپلواکي او صلاحیت نه لري څو په دې برخه کې کار وکړي.
در صدر اولویتها قرار بدهند.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو وار بیا د نړۍ د فاسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای خپل کړی. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په یو تازه سروې کې موندلې د شفافې حساب ورکونې نشتوالی له فساد سره د مبارزې ادارو ترمنځ نه همغږۍ، د فساد د قضیو په جدي ډول نه تعقیب او د مجازاتو د معافیت فرهنګ هغه عوامل دي چې افغان حکومت یې په دې برخو کې له ناکامۍ سره مخ کړی. دغه بنسټ له حکومت غواړي چې په دولتي ادارو کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې سیاسي چلند ته د پای ټکی کېښودل شي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې یو باصلاحیته او خپلواک اداره رامنځته کړي. په رښتیا هم افغان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې د ادارو په کارونو کې لاسوهنه کوي. د فساد په وړاندې د مبارزې د عالی ادارې ویان عبدالقهار فرخسیر تاییدوي چې د فساد په وړاندې د مبارزې د بنسټونو صلاحیتونه حکومت محدود کړي.
با د تیر کال د عقرب له میاشتې راهیسې چې د ملي وحدت حکومت خپل کار پیل کړی دی، د فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې نظارتي صلاحیت چې په لومړیو کې یې درلود هغه را محدود کړی. په دې معنی چې اوسمهال یاده اداره د څارنې او پلټنې صلاحیت نه لري. نه یوازې دا اداره بلکې نور بنسټونه هم چې په حکومتي ادارو باندې یې څارنه کوله اوس ورنه دا صلاحیت اخیستل سوی دی.
له فساد سره د مبارزې اداره له حکومت غواړي چې په دې ادارو کې د یو شمېر حکومتي چارواکو د لاسوهنې مخنیوی وکړي، خو د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست د فساد په وړاندې د مبارزې عالي ادارې په کارونو کې د حکومت د انحصار موضوع په کلکه ردوي او وایي له فساد سره ټینګه مبارزه د حکومت د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د ټولو خپلواکو ادارو استقلالیت ژمنتیا لري. ټولې مستقلې ادارې په استقلالیت سره فعالیت کوي، کار مخته وړي. حکومت په ټوله کې د فساد سره مبارزه کې جدي دی. د افغان حکومت لومړیتوبونو څخه یو هم له فساد سره مبارزه ده. په دې برخه کې په تېر یوه کال کې کارونه هم شوي دي او لا هم جریان لري. ولې د فساد له منځه وړل یوه پروسه ده چې وخت ته اړتیا لري.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په افغانستان کې اداري فساد او بیکاری خپل اوج ته رسېدلی او هم دا لامل ده چې له افغانستان څخه پانګوال خپله پانګه وباسي.
د افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي چې په افغانستان کې فساد د ناامنۍ او د زیاتوالي یو لامل دی. دا اداره همداراز وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فساد زیات دی، ان تر دې چې د پولیسو ځینې پوستې هم خرڅېږي. قسیم سولم علي تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په امنیتي بنسټونو په ځانګړي توګه پولیسو کې د فساد موجودیت کومه نوې خبره نه ده، خو اوس د شفافیت د څار بنسټ وایي فساد په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افسلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې که د پولیسو په لیکو کې د فساد مخنیوی ونه سي نو په نورو برخو کې به له فساد سره د مبارزې هڅې مثبتې نتیجې ونه لري. ښاغلی افسلی زیاته کړه چې د پولیسو په لیکو کې د فساد د موجودیت په خاطر دغه ځواکونه نسي کولای په سمه توګه جرمونه کشف او په وړاندې اقدام وکړي.
فساد در ادارات امنیتی باعث شده که مسائل امنیتی ما بیشتر شود.
دیوی په امنیتی ادارو که د فساد موجودیت د امنیتی مسائلو د زیاتېدو لامل ګرځېدلی دی. که د ملي وحدت حکومت د یو کال په جریان کې له فساد سره جدي مبارزه ونه سي کړی نو امنیتی حالات به لا پسې خراب سي. د پولیسو په ادارو کې فساد د دې خنډ ګرځېدلی څو دغه ځواکونه د کشف دنده په سمه توګه ترسره نه کړي. آن ویل کېږي چې پوستې خرڅېږي،
پوستا فروخته میشه.
نوموړی ټینګار کوي تر هغو چې پولیس، قضایي سیستم او څارنوالۍ په فساد ککړوي نو حکومت به له فساد سره مبارزه کې ډېر بریالی ونه اوسي. اداري فساد په افغانستان کې یوه ستونزه بلل کېږي او افغان حکومت له همدې امله په کور دننه او نړیواله کچه له زیاتو انتقادونو سره مخ دی. که څه هم د ملي وحدت حکومت مشرانو په وار وار ژمنه کړې چې د دغه پدیدې په وړاندې به جدي مبارزه کوي، خو خلک د حکومت له دغې مبارزې راضي نه دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت هم دا مني چې د پولیسو په ادارو کې فساد شته، خو وایي چې د دغه فساد د له منځه وړلو لپاره هم جدي اراده لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ما چندین اداره را مشخصا
د کورنۍ چارو وزارت مشرتبه په مشخصه توګه څو ادارو ته دنده ورکړې ده څو له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي کار وکړي. څو وکړی سو په نږدې راتلونکي کې د فساد ریښې له منځه یوسو. موږ لسګونه موارد لرو چې هم د پولیسو په چوکاټ کې او هم د پولیسو له چوکاټ نه بهر د فساد موارد پیژندل سوي او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل سوي دي. له دې وړاندې هم د پولیسو د ادارو په منځ کې د فساد په اړه ډېر راپورونه موجود وه، خو د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي له دغې پدیدې سره یې مبارزه په لومړیتوب کې ځای لري.
بیا هم د فساد په موضوع کې تمکیږو. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې که څه هم دا ومنله چې په افغانستان کې فساد شته خو په وړاندې مبارزه روانه ده، د اداري فساد له منځه وړلو کې د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو په همکاري ټینګار کوي. تفصیل د صفیح الله ستانکزي په راپور کې.
ورسته له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو تر ټولو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایي رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. ښاغلی عبدالله وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود. خو بیا هم لدغه پدیدې سره د مبارزې اړتیا شته. نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبه پورې د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 1.8 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه وروسته په 1.6 مقام راغلی چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوی. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالر یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا ریپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي.
افغانستان 15 کاله جنگونه لیدلي دي، اوس هم شکر الحمدلله له ډیرو ممالکونو په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه.
ولسي جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. اخوا د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولی.
فساد خورستی هم دیر سوی دی نسبت دی کردی لحکومت ها اکاغو وقت که هر مقام منگ دلوده لگنه منگ اوس فساد لاس بر سوی دی طول مهم لامل داره چی دی قانون نتدبیقی نه اجرایی ریاست بده که کم جدیگامی خیلی ریاست جمهوری کم جای که چه قانون نتدبیقی گی آلت حتما فساد بایی و فساد با نورم پسی پراخی گی.
افغانستان پده سال که دنری تر طول و دری و مفسید هیوادونو که راغلی چی ده ملی وحدت حکومت ده کار لپیل تر اوسه ده اداری فساد پا وران دی مبارزه خب لومړی ټوب بللای او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي.
اوس په هم د سوتنو افغانانو نظرونه د کابل اوسیدونکو نظرونه د فساد په اړه وورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
فساد خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجوده ده. زه فکر نه کوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی وي، خو بیا هم امید لرو او تمه لرو چې انشاءالله فساد یو اندازه کم شي. کرزی د حکومت پرتله اوس اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی او ښه مثال موږ د کانکور د ازموینې مثال ورکولی شو. زیاتره لکان د خط تکړه استعداد لري او ښه نمرې په مکتب کې اخیستي، کله چې بیا کانکور امتحان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغو شاته راځي یا لمبرې خوړل کېږي یا کسان کامیابیږي چې هغو واسطه ولري یا پیسې ولري.
افغانستان کې اداري فساد ډېر زیات دی، متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې یا کوم بل څه چې هغوی وظیفه واخلي. هغه خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغوی لپاره وظیفې شته دی، متاسفانه غریبو خلکو لپاره نشته.
د فساد په اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه واورېدل. دا یوازې افغانستان نه دی چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې د تر ټولو فساد ککړو هیوادونو په کتار کې راوسته دی، بلکې د افغانستان ګاونډیان او د منځنۍ آسیا یو شمېر نور هیوادونه هم په دغه فهرست کې ځای شوي دي. البته د فساد ککړو هیوادونو په ډله کې وروسته به تفصیل واورئ. خو د بشري حقونو په برخه کې بیا هم د بشري حقونو نړیوال سازمان د افغانستان د ملي یووالي حکومت ګرم بللی دی چې نه دی توانېدلی چې د خپل کار په موده کې د بشر د حقونو د وضعیت ښه کېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي په تیر میلادي کال کې د بشري حقونو په برخه کې د افغان حکومت لخوا د اصلاحاتو اقدامات بریالي نه ول. د دغه سازمان په کلنی راپور کې راغلی چې په دې هیواد کې د پوځي ملیشو څخه د ناسمې کارونې سره د مبارزې، د اداري فساد په کموالي، د ښځو د حقونو او د عدلي او قضایي اصلاحاتو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې سته. د دې سازمان یو لوړ پوړی څېړونکی پاتریشیا ګاسمن وایي د افغانستان حکومت د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې مهم فرصتونه له لاسه ورکړي دي. د میرمن ګاسمن په خبره دې ته اړتیا ده چې نړیوال مرسته کوونکي له افغان حکومت سره همکاري وکړي او ډاډ ورکړي چې د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې به له منځه نه ځي. د بشري حقونو د څار سازمان زیاتوي چې په 2015 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې ډېرې سوې او حکومت د سیمه ایزو پولیسو او ملیشو د فعالیتونو په ډېر تیرولو سره چې د جنسي تیریو باج اخیستلو او غیر قانوني وژنو سابقه درلوده د خلکو د اساسي حقونو بهیر له خطر سره مخامخ کړ. دغه سازمان همدارس په سپتمبر میاشت کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د هغه تقنینی فرمان یادونه کړې چې له مخې یې د احتیاطي امنیتي تدابیرو پر اساس د افرادو نامحدود توقیف قانوني بڼه غوره کړه او دا فرمان د بشري حقونو د څار سازمان لخوا د توقیف سویو د حقونو نقص وبلل سو. دا سازمان همدارس په تیر کال کې د طالبانو د بریدونو او د ځینو ولسوالیو د کنټرول په برخه کې په ځانګړي ډول د کندوز ښار د سقوط یادونه کړې او وایي په هغو دوو اونیو کې چې دغه ښار د طالبانو په لاس کې و شاوخوا 300 ملکي وګړي ووژل شول چې ډیری یې د جګړو د دواړو لورو د ډزو په نتیجه کې وژل شوي دي. دغه راز د دوی په خبره طالبانو د حقونو ښځینه فعالانې ګواښلې او ځینې هم له دولت سره د همکارۍ په تور وژلې دي.
آزادی خبری مجله اوری
مخکمو د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په نړۍ کې د فساد د چیرنی راپور په باب واورل چې افغانستان د 138 هیوادونو په ډله کې ورسته ځای نیولی، البته له سومالیا او شمالي کوریا ورسته. دغه سازمان په خپل کلنی راپور کې دغه راز د افغانستان گاونډیان هم په فساد ککړ هیوادونه بللي دي. پاکستان، ترکمنستان، ازبکستان هغه هیوادونه بلل شوي چې پکې تر نورو زیات فساد رواج لري. دا چې په دې راپور کې نور کوم هیوادونو نومونه په فساد ککړو هیوادونو نومونه راغلي، تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې اورو.
د شفافیت نړیوال سازمان وایي په 2015 کال کې د نړۍ په سطحه خلکو دولتونو ته وښودل چې دوی باید لا شفاف اوسي او د هغې لویې کچې فساد سره مقابله وکړي چې په پرله پسې ډول هیوادونه پرې اخته کېږي او د هغوی د پرمختیا مخه نیسي. دغه سازمان د فساد په اړه د 2015 کال موندنو یو لست خپور کړی چې د فساد د کچې پر اساس د هیوادونو نومونه پکې په ترتیب سره ځای سوي دي. په دې لست کې د 138 هیوادونو نومونه راغلي دي چې د منځنۍ او جنوب ختیځې آسیا هیوادونو نومونه یې په سر کې راغلي دي. افغانستان د دغو 138 هیوادونو په لست کې 116، عراق 116، ترکمنستان 165 او ازبکستان 135 په فساد لړلي هیوادونه بلل سوي دي او د لست په سر کې دي. دغه سازمان د افغانستان او پاکستان په اړه لیکلي چې د فساد پر وړاندې ناکامه مبارزه په دغو هیوادونو کې روانې شخړې نورې هم ډېرې کړې دي. پاکستان د فاسدو هیوادونو په لست کې 112 ځای لري او ایران هم د دې لست 113 هیواد یاد سوی دی. په دې موندنو کې ډنمارک تر ټولو ټیټ او سومالیا او شمالي کوریا تر ټولو ډېر په فساد ککړ هیوادونه بلل سوي دي. دغه راز ویل سوي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو په ټوله کې د فساد په راکمولو کې د پام وړ کار نه دی کړی. د سازمان په راپور کې راغلي چې تاجکستان او نایجیریا د هڅو په نتیجه کې د دې لست په 116 کتار کې ځای نیولی دی او قرغیزستان او قزاقستان دواړو 123 ځای خپل کړی. سویتلانا ساویتسکایا د اروپا او منځنۍ آسیا په برخه کې د دغه سازمان یو تنظیموونکې ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د منځنۍ آسیا هیوادونو په اړه وویل دا وایي دوی ټول د فساد کچې د موندنو لست په سر کې ځای لري او دا ښیي چې په دغو هیوادونو کې فساد عام دی، ژورې ریښې یې غځولې دي او یوه سیستماتیکه بڼه یې غوره کړې ده. ساویتسکایا وایي له 2012 کال راهیسې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د فساد په راکمولو کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. دا زیاتوي د روسیې په ګډون د پخواني شوروي اتحاد په نورو هیوادونو کې هم ورته وضعیت دی. زه کولی سم د فساد په وړاندې مبارزه کې د منځنۍ آسیا په ټوله سیمه کې دا یو رکود وبولم، خو دغه راز که د پخواني شوروي اتحاد نورو هیوادونو لکه روسیې، اوکراین او مالدوا ته وګورو کولی سو ووایو چې دوی په ټپه ولاړ دي او دغه راز آذربایجان او ارمنستان هم. د فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان په خپره سوي لست کې له 138 هیوادونو څخه روسیه 119، اوکراین 113، مالدوا 103، ارمنستان 95 او آذربایجان هم په 119 کتار کې راغلي دي. ساویتسکایا وایي سره له دې چې د روسیې حکومت په هغه هیواد کې د فساد په وړاندې د مبارزې ډیروالی اعلان کړی دی، خو د دې په خبره د شفافیت نړیوال سازمان په وروستیو کلونو کې په روسیې کې د فساد د کموالي په برخه کې د پام وړ بدلون نه دی لیدلی. که قفقاز ته ځیر سو، د ساویتسکایا په خبره ګرجستان په ټوله سیمه کې د فساد په وړاندې ښه مبارزه کړې ده او د دې لست په 43 کتار کې ځای نیولی دی. د شفافیت نړیوال سازمان پر راپور کې ویل سوی چې د فساد پر وړاندې مبارزې د سیاسي لارو او هم د یو هیواد په اقتصادي سکتور کې د اصلاحاتو پر راوستلو کېدلای سي، خو دا هم زیاتوي چې دغه کړنې تر هغه ناممکن دي چې د یو هیواد مدني ټولنې او رسنۍ په رښتونی ډول آزادې نه وي او دا هغه څه دي چې د راپور له مخې په ډیرو هیوادونو کې له پامه غورځول سوی دي.
ڈیموکریسی
نو ظلم و استبداد وہ ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده، خو د ازادي راډیو خبرونه مهیره وي. زموږ په سهارنۍ خبرونه کې په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق په اړه حکومت څومره هڅه کړي او دغه هڅه تر څه حد بریالۍ ده، هغه موضوع ده چې سبا یې په یو څېړنیز راپور کې څېړو. په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نور یسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو له سید سمیع عباس را وسته چې راتلونکي او وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. خیر اغلاست.
تشکر نوری، از خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری الا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان باید فرصت را از دست ندهند و از حالات کنونی استفاده کرده و در پروسه صلح حمل شوند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان میخواهد که در مورد ادعایش مبنی بر کنترل حمله بر پانتون پادشاهان از خاک افغانستان اسناد ارائه کند. سازمان ملل متحد درخواست $393 میلیون در بخش تهیه کمک های بشری برای افغانستان را مطرح کرده است و رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی گفت که این با واشنگتن ارتباط می‌گیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. تفصیل اخبار. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید که این باید برای مخالفان مصالح دولت روشن شده باشد که از طریق جنگ نمیتوانند به پیروزی دست یابند. عبدالله عبدالله امروز گفت که مخالفان مصالح دولت باید رای صلح را در پیش گیرند.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند، بر اوناست که با تشخیص این فرصت و با درک این واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتانند که نظام سقوط بتن و این برشان ثابت شده باشه، امیدوار هستیم از فرصت هایی که پیش میای اونا استفاده کنند.
این در حال است که نماینده های طالبان اخیراً در یک نشست غیر رسمی صلح در قطر برخی از خواستهایشان را برای آغاز گفتگوهای رسمی صلح مطرح کردند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تاکنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پانتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ سفیر افغانستان در اسلام آباد از مقامهای آن کشور از مقامهای پاکستان خواهان ارائه اسناد و مدارک در این ارتباط شده است. وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه به روز سه‌شنبه گفت شارژ سفیر افغانستان در اسلام آباد را احضار کرده به وی گفته شد که نتایج تحقیق نشان داده که تروریستان حمله بر پانتون پادشاهان در چهارصده را از داخل افغانستان کنترل می کردند. سازمان ملل متحد در خواست $393 میلیون در بخش تهیه کمک های بشری برای افغانستان را مطرح کرده است. هماهنگ کننده بشری سازمان ملل متحد این درخواست را امروز در یک نشست در کابل اعلان کرد. در همین حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان در این نشست گفت در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان نیاز به کمک های بشری دارند. دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت این کشور مطابق تعهداتش در جهت محو فساد اداری مبارزه لازم را انجام نداده است. این مسئله پس از نشر یک گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ابراز می شود. به اساس این گزارش افغانستان در میان کشورهای که فساد اداری در آن به اوجش رسیده جایگاه سوم را از آن خود کرده است. اما حکومت افغانستان میگوید که در راستای مبارزه با فساد اداری تلاش های جدی را به خرج داده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش میتواند با ایالات متحده روابط بهتر داشته باشد، اما حسن روحانی گفت این با واشنگتن ارتباط میگیرد تا موضع خصمانه در برابر تهران را تغییر دهد. روحانی امروز در یک نشست خبری در روم پایتخت ایتالیا گفت این ممکن است که ایران و ایالات متحده آمریکا روابط دوستانه داشته باشند، اما به گفته او کلید آن نزد تهران نه بلکه در دست واشنگتن است. رئیس جمهور ایران در مورد دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت:
همچنین در دیدار با پاپ من در مسائل معنوی و دینی و اقداماتی که بخش تبلیغات دینی و مذهبی در سراسر جهان باید انجام بده و اهداف مشترکی که وجود داره افکارمون رو بسیار نزدیک دیدم.
قرار است روحانی اواخر امروز وارد پاریس شود و فردا با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه ملاقات خواهد کرد. در یک خبر دیگر از ایران داریم که رسانه های این کشور خبر می دهند که نیروی بحری ایران به یک کشتی جنگی آمریکا هشدار داده است تا منطقه در بحیره عمان را که ایران در آنجا مانور نظامی را برای انداخته است ترک کند. فارس خبرگزاری نیمه رسمی ایران به نقل از مسئول نیروی بحری این کشور خبر داده است که این کشتی آمریکا پس از ترک محل دو هشداریه دریافت کرد. ایران امروز یک مانور نظامی را در تنگی هرمز آغاز کرد. فنلند و روسیه توافق کردند تا همکاری در امتداد سرحد مشترک دو کشور را تشدید بخشند. تعداد رو به افزایش مهاجرین از این سرحد برای رفتن به اتحادیه اروپا استفاده می کنند. پیتیر اورپو وزیر داخلی فنلند این مسئله را امروز ابراز کرد و گفت که روی مسئله جلوگیری عبور مهاجرین از سرحد میان دو کشور مشترکاً کار می کنند. رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه هم همکارم سید سمی عباس با مطالب و گزارش‌های مختلف با شماست.
ساعت 6:36 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که طالبان باید برای حل بحران افغانستان از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد حکومت وحدت ملی در مبارزه علیه فساد بسیار جدی میباشد.
از روی اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه قطعی با فساد اداری شکل نیست.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که در ساحه مبارزه با فساد اداری حکومت افغانستان موفق نیست. یک عضو این دیدبان اظهار داشت:
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه یک اراده قوی را ما شاهد هستیم، نهاد تخصصی که باید در این رابطه کار بکنه هم وجود ندارد.
وزارت خارجه افغانستان از پاکستان خواسته است برای اثبات ادعای خود در مورد اینکه حمله بر پانتون پاچاخان در افغانستان طرح شده است اسناد را کند. یک مقام وزارت بیان کرد:
اگر اونا ادعا میکنند که اسناد شواهد دارند و چنین ادعای را قبل مطرح کردن، ما ازش خواستیم که شما اسناد شواهدتان را ارائه بکنید به جانب افغانستان.
و وزیر داخلی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغانستان به یک جنگ اعلان ناشده روبروست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که مخالفین مسلح دولت باید با در نظر داشت وضعیت کنونی به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور حاضر شوند. عبدالله روز چهارشنبه با اظهار این مطلب به خبرنگاران گفت که حکومت افغانستان به تامین امنیت مردم متعهد است. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که کمیته هماهنگی چهار جانبه برای صلح یک راهکار را مشخص نکند، فکر نمی شود مخالفین مسلح دولت به گفتگوهای صلح حاضر شوند. لیزا حیدری از کابل گزارش می دهد.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از مخالفین مصالحه دولت خواست تا از فرصت‌های به میان آمده استفاده کرده و از جنگ دست بکشند. عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز چهارشنبه در یک نشست در کابل به خبرنگاران گفت که مخالفین مصالحه اکنون باید بدانند که از راه جنگ به اهدافشان نخواهند رسید.
طالب ها و گروه هایی که درگیر جنگ هستند بر اوناست که با تشخیصی فرصت و با درکی واقعیت که از طریق جنگ اونا نمیتانند که نظام سقوط بتن و ای برشان ثابت شده باشه، امیدوار هستیم از فرصت هایی که پیش میای اونا استفاده کنند.
پیش از این رئیس جمهور غنی ماه اپریل سال جاری را ضرب الاجل برای مذاکرات مستقیم با مخالفین مصالحه تعیین کرده است. تا حال برای چگونگی آغاز مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه دو نشست چهار جانبه در کابل و اسلام آباد برگزار شده و قرار است مرحله سوم این نشست ها در هفدهم همین ماه در اسلام آباد برگزار شود. از سوی دیگر مؤسسه موسوم به پکواش زمینه یک نشست غیر رسمی را میان برخی شخصیت های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در آغاز هفته جاری در قطر فراهم کرد. در این نشست غیر رسمی طالبان مصالحه بر رسمیت شناختن دفترشان در قطر، دور ساختن نام های رهبرانشان از لسته تحریم های ملل متحد، خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان و برخی خواسته های دیگر را از پیش شرط ها برای آغاز گفتگوهای رسمی با حکومت این کشور مطرح کردند. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید تا زمانی که کمیته هماهنگی چهار جانبه برای صلح یک راهکار مشخص را تعیین نکند، مشکل خواهد بود که مخالفین مصالحه برای گفتگوهای صلح حاضر شوند. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
اوس مختری خپل د څلور اخیزی کمیټه سپید معلوم نده چې څومره
د حال سرعت کاری کمیټه چهار جانبه روشن نیست که در چه زمانی می تواند میان خود یک فضا را ایجاد کند که تا یک راهکار خوب را برای گفتگو با مخالفین مصالحه آماده کنند، که هر یک از این راهکارها آیا استعداد این را دارند که مخالفین مصالحه را به میز مذاکره بکشانند؟
دغه استعداد لري چې وسلوال مخالفین په اسانی باندې د مذاکرات میسته راکش کی.
اعضای ولسی جرگه افغانستان با در نظر داشت تحولات داخلی پاکستان و اشتراک قدرت‌های بزرگ چون امریکا و چین در پروسه صلح افغانستان به موفقیت این پروسه ابراز امیدواری کردند. اما اعضای شورای ملی و نهادهای مدنی تأکید کردند که در گفتگوهای صلح با طالبان مصالحه باید دستاوردهای سالهای گذشته به گونه کامل در نظر گرفته شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تاکید میکند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در نشست به روز چهارشنبه در کابل گفت هنوز هم مثالهای بزرگی از فساد اداری در کشور وجود دارد. این در حالی است که سازمان شفافیت بین المللی به تازگی افغانستان را در رده سه کشور مفسد جهان قرار داده است. در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی عدم تطبیق قانون در افغانستان را یکی از عوامل اصلی افزایش فساد اداری در کشور می دانند. سهل لیوال در این مورد از کابل گزارش می دهد.
وزارت خارجه افغانستان می گوید پاکستان تا کنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پنتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ دافیر افغانستان در پاکستان از مقامهای آن کشور.
شنوندگان گرامی، گزارشی که درباره فساد اداری داشتیم نظر به مشکلات تکنیکی آماده نیست. فعلا گزارش دیگری داریم در همین باره که دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می‌داند. این نهاد تأکید می‌کند که در حکومت وحدت ملی اراده برای ریشه‌کن‌سازی فساد وجود ندارد و نهادهای مبارزه با فساد اداری نیز در انحصار حکومت می‌باشند. دیدبان شفافیت هشدار می‌دهد که اگر رهبران حکومت وحدت ملی برای ریشه‌کن‌سازی فساد اقدام جدی روی دست نگیرند، این بحران افغانستان را با سقوط مواجه خواهد کرد. در همین حال ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت در کار نهادهای مبارزه با فساد مداخله ندارد و مبارزه با فساد در اولویت کاری آنها قرار دارد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
دیدبان شفافیت افغانستان در یک تحقیق تازه دریافته است که در یک سال گذشته حکومت این کشور کاری را برای ریشه‌کن‌سازی فساد اداری انجام نداده است. فرهنگ معافیت از مجازات در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری سوی حکومت و برخورد سیاسی با فساد اداری موضوعی است که به باور دیدبان شفافیت افغانستان نهادهای دولتی را مبدل به شرکت‌های سهامی و انحصاری کرده و سبب فاصله میان مردم و حکومت شده است. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که این نهاد با انجام یک سروی که در آن با کارشناسان و محققان گفتگو شده است دریافته که در یک سال گذشته در زمینه مبارزه با فساد کاری نشده است.
متاسفانه که افغانستان نه قانون قوی به خاطر مبارزه با فساد دارد، نه اراده قوی را ما شاهد هستیم. نهاد تخصصی که باید در این رابطه کار بکنه هم وجود ندارد. اداره عالی نظارت هست، کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد است، اما متاسفانه که این نهادها نه استقلالیت کامل دارن و نه هم صلاحیت کامل دارن که اینا بتونن واقعا کار بکنن و دستاورد داشته باشن در این راستا. ما از حکومت وحدت ملی خواهان ازی هستیم که مبارزه با فساد را در صدر اولویت‌های حکومت قرار بدن.
این گزارش دیدبان شفافیت در حالی از ناکارایی حکومت در مبارزه با فساد اداری پرده برداشته است که به تازگی مؤسسه شفافیت جهانی نیز افغانستان را از رهگذر فساد اداری سومین کشور فساد جهان معرفی کرده است. دیدبان شفافیت افغانستان در سروی تازه اش دریافته است که نبود شفافیت و حساب دهی، ناهماهنگی برای مبارزه با فساد اداری، عدم پیگیری جدی قضایای فساد و فرهنگ معافیت از مجازات پدیده فساد را در یک سال گذشته در افغانستان بیشتر ساخته است. این نهاد از حکومت می‌خواهد تا به برخوردهای سیاسیش در کار نهادهای دولتی پایان دهد و نیز یک نهاد کارا و با صلاحیت را که در امر مبارزه با فساد اداری به گونه مستقل کار کند ایجاد کند. اما به راستی حکومت افغانستان در کار نهادهای مبارزه با فساد مداخلت داشته است؟ عبدالقهار فراخ سیر سخنگوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری تایید می‌کند که در کار نهادهای مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت محدودیت وضع شده است.
با آغاز حکومت وحدت ملی از ماه عقرب سال گذشته به این طرف امون صلاحیت‌های نظارتی یا صلاحیت های ابتدایی را که اداره مبارزه با فساد اداری داشت از اداره سلب شد. یعنی به این معنا که فعلا هیچ صلاحیت نظارتی بررسی و تحقیقاتی در رابطه با قضایای فساد اداری در افغانستان نداره. نه تنها ما که بسیاری از نهادهایی که صلاحیت ها یا وظایف نظارتی را بر اجراءات ادارات داشتن از دست دادن.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری از حکومت می‌خواهد تا دست مسئولان این نهاد را در کار مبارزه با فساد اداری باز نگه دارد. اما ریاست اجرایی افغانستان مداخله و یا در انحصار داشتن نهادهای مبارزه با فساد اداری را از سوی حکومت رد می‌کند و می‌گوید رهبران حکومت وحدت ملی نه تنها که به استقلالیت این نهادها حرمت گذاشته، بلکه نهادهای مبارزه با فساد را در این راستا کمک و حمایت نیز کرده.
گزارشی بود در مورد این که دیدبان شفافیت افغانستان حکومت وحدت ملی را در مبارزه با فساد اداری در کشور ناکام می‌داند. حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری روی همکاری جامعه جهانی و مردم تاکید می‌کند. رئیس جمهوری افغانستان گفته است که حکومت در ساحه مبارزه با فساد اداری جدی است، اما علائم فساد هنوز در حکومت وجود دارد. گزارشی داریم از سهل لیوال.
همزمان با قرار گرفتن افغانستان در ردیف سه کشور مفسد جهان، حکومت این کشور همکاری مردم و جامعه جهانی را در مبارزه با فساد اداری مهم می‌داند. رئیس جمهور این کشور تایید می‌کند که هنوز هم مثال‌های برجسته‌ای از فساد اداری در کشور موجودند. عبدالله عبدالله در نشست به روز چهارشنبه در کابل گفت که مبارزه حکومت برای از میان برداشتن فساد اداری به شدت ادامه دارد.
از روی اراده حکومت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداری شکی نیست. اما دلیلی که ضرورت در توجه بیشتر هست شکی وجود نداره. همکاری مردم در این راستا از نهادهای مدنی و همراه با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی و همکاری جامعه بین‌المللی انشاءالله در این راستا ما را کمک خواهد کرد تا به مشکلی تالی و مشکلی مزمن تبدیل شده و نمونه های حادش هم وجود داره رسیده می شود.
گزارش تازه سازمان شفافیت بین المللی روز چهارشنبه نشان داد که افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان است. سومالیا و کره شمالی به گونه مشترک در درجه 167 و افغانستان در درجه 166 از کشورهای محسوب شدند که دولت‌هایشان در امر مبارزه با فساد ناکام بودند. سازمان شفافیت بین المللی که مقران در جرمنی است گفته که میلیون‌ها دلار زیر نام بازسازی در افغانستان بیجا به مصرف رسیده و یا هم سرقت شده است. اما ولی سیجرگه گزارش سازمان شفافیت بین المللی را یک جانبه و غیر منطقی خوانده می گوید که وضعیت جنگی افغانستان در این گزارش در نظر گرفته نشده است. محمد نظیر احمدزی معاون دوم این جرگه به رادیو آزادی گفت که حکومت این کشور همواره برای مبارزه با فساد اداری تلاش‌هایش را جاری نگه داشته است.
گزارش که سیستم شفافیت ارائه کرده ایده به کلی مارد میکنیم. در افغانستان برنامه ما داریم که به ضد فساد اداری ما کارهای خدای انجام دادیم. تزیین ملت هستن که افغانستان به ردیف دوم یا سیوم یا دور میشه. در حق افغانا یک خیانت ما حساب میکنیم.
ولیسی جرگه افغانستان در حال محتوای گزارش سازمان شفافیت بین المللی را رد میکند که در دو سال گذشته نیز این سازمان افغانستان را در ردیف دومین و سیومین کشور فاسد جهان مشخص کرده است. با آنکه حکومت افغانستان همواره از مبارزه با فساد سخن زده است، اما سازمان شفافیت بین المللی گفته که در این راستا عملکرد قابل توجه صورت نگرفته است.
افغانستان به
سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا در سال 2016 میلادی برای افغانستان در بخش‌های عاجل نزدیک به 400 میلیون دلار کمک کند. مسئولان این سازمان در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که این کمک‌ها بیشتر برای بیجا شدگان جنگ و حوادث طبیعی در نظر گرفته شده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
افغانستان به هدف برآورده شدن نیازهای عاجل بشریش همه ساله به کمک‌های جامعه جهانی اتکا می‌کند و با گذشت 15 سال هنوز هم این نیازهایش کاهش نیافته است. سازمان ملل متحد برای سال جاری میلادی در افغانستان خواستار 393 میلیون دلار کمک به هدف رفع نیازهای بشری در افغانستان شده است. مارک باودن مسئول هماهنگی کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری این معرفی پلان نیازهای بشری افغانستان در سال 2016 میلادی گفت
In 2016 we need an absolute minimum of $393 million.
وی میگوید برای سال 2016 میلادی ما به کمک 393 میلیون دلار نیاز داریم تا از خانواده های جنگ زده، افراد بیجا شده، مهاجرین و عودت کنندگان حمایت کنیم و همچنان از فقر و بیچارگی جلوگیری نماییم. آقای باودن افزود که این کمک در سال 2016 میلادی برای 3.5 میلیون افغان در نظر گرفته شده و با گفته ای وی ممکن در جریان سال روان به دو برابر این کمک ها نیاز پیدا شود. آقای باودن می گوید بر علاوه افراد بیجا شده در بخش های مسئولیت غذایی، صحت، تهیه آب آشامیدنی و دیگر موارد نیز ضرورت احساس می شود. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی 300 هزار تن در نتیجه جنگ ها و هزاران خانواده دیگر به دلیل حوادث طبیعی از مناطقشان بیجا شدند. این رقم در مقایسه با سال 2014 میلادی بیشتر از 1.5 برابر افزایش نشان می‌دهد. مارک باودن می‌گوید که برای سال 2016 میلادی در کمک‌های بشردوستانه اولویت به افراد و خانواده‌های بیجا شده داده می‌شود که در آن 40 هزار مهاجر پاکستانی مقیم افغانستان نیز شامل هستند. سازمان ملل متحد برای سال 2015 میلادی و کمک‌های بشردوستانه درخواست بیشتر از 400 میلیون دلار را کرده بود که جامعه جهانی از این مقدار 70% آن را تهیه کرده است. در این حال مارکوس پوتزل سفیر جرمنی در افغانستان از حکومت این کشور خواست تا ظرفیت اداره مبارزه با حوادث طبیعی را نیز بلند ببرد. با گفته ای وی کشورش مانند قبل برای تهیه کمک‌های عاجل بشری آماده است. در این حال عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز از این کمک‌های جامعه جهانی استقبال کرده، تاکید ورزید که نظر به وضعیت جاری باید این کمک‌ها ادامه یابد.
بنا به شرایط افغانستان، بنا به حالت بیجا شده‌های داخلی، دوام منازعه، متاسفانه ضرورت به کمک‌های بشری و بشردوستانه هنوز هم به شکل حاد دیده میشه.
آقای عبدالله گفت حکومت و مؤسسات کمک رسان بین المللی مسئولیت دارند تا از نحوه مصرف این کمک ها دقیقا نظارت کنند. بر اساس گزارش های اخیر در حال حاضر بیش از 8 میلیون افغان نیاز به کمک دارند. مردم نگران هستند که اگر این درگیری ها دوام کند ممکن این رقم افزایش یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت خارجه افغانستان از حکومت پاکستان خواسته تا برای اثبات ادعایش مبنی بر طرح حمله بر پانتون باجاخان از خاک این کشور اسناد ارائه کند. معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی پیوند داشتن افغانستان در این حمله را به شدت رد کرد. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان تا کنون هیچ گونه اسناد و مدارکی را در پیوند به ادعایش مبنی بر سازماندهی حمله بر پانتون پادشاهان از خاک این کشور ارائه نکرده است. خیرالله آزاد معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت شارژ دافیر افغانستان در پاکستان از مقامهای آن کشور خواهان ارائه اسناد و مدارک در این ارتباط شده است.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغانستان با این حمله و حملات مشابه رد میکنیم. بعدش اگر اونا ادعا میکنن که اسناد شواهد دارن و چنین ادعایی را قبل مطرح کردن، ما ازشون خواستیم که شما اسناد شواهد تانه ارائه بکنین به جانب افغانستان. متاسفانه اونا فقط در رسانه های ادعا را مطرح کردن، اما به صورت رسمی در اختیار ما چیزی نگذاشتن.
وزارت خارجه پاکستان با نشر خبرنامه بر روز سه‌شنبه گفته است که با احضار شارژ دافیر افغانستان به وی گفته شده که نتایج تحقیق نشان داده که تروریستان حمله بر پوهنتون پاچاخان در چهارصدا را از داخل افغانستان کنترل کردند. در حمله چهار مرد مصالح بر روز چهارشنبه هفته گذشته بر پوهنتون پاچاخان در چهارصدای خیبر پشتونخوا 21 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند. پاکستان از حکومت افغانستان خواست تا بر ضد کسانی که در حمله بر پوهنتون پاچاخان دست داشتند اقدام نموده و برای به محاکمه کشانیدن آنان با پاکستان همکاری کند. قبل از این صدر اعظم و سخنگوی اردوی پاکستان نیز ادعا کردند که حمله کنندگان بر پوهنتون پاچاخان با افغانستان تماس‌های تلفنی داشتند. در این حال تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان با این کار تلاش میکند تا نشان دهد که مراکز تروریستان در آن کشور نه بلکه در افغانستان است. احمد سیدی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت اما پاکستان با این ادعا نمیتواند چیز به دست بیاورد.
فقط میخواهد که مردم پاکستان ایتو بفهمند که پاکستان مشکلش از افغانستان است، شما از حکومت پاکستان دفاع کنین و تروریسم در افغانستان است. میخواهم ما را یک نوع سپوتاش کنه در منطقه ولی چیزی به دست نمی آوره.
پس از حمله مهاجمان مسلح بر پوهنتون پاچاخان حکومت پاکستان از سوی فعالان حقوق بشر و شماری از نهادهای دیگر به خاطر عدم تطبیق درست پلان عمل ملی بر ضد دهشت افغانی مورد انتقاد قرار گرفت. آنان ادعا کردند که پاکستان نتوانسته است تا این برنامه را به گونه درست تطبیق نموده و تروریستان را در خاکش سرکوب کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
نورالحق علومی وزیر داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی کشور همکنون با یک جنگ نااعلان شده روبرو هستند، اما تلاش ها جریان دارد تا به بلند بردن ظرفیت نیروها از این جنگ ها جلوگیری گردد. آقای علومی این اظهارات را به روز چهارشنبه در مرکز عالی تعلیمات پلیس در مراسم فراغت شماری از افسران بیان کرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
وزارت داخله افغانستان به این نظر است که با بلند بردن ظرفیت مسلکی نیروهای امنیتی از یک سو نتیجه عملیات در مقابل مخالفین مسلح دولت بهتر می شود و از سوی دیگر از تلفات زیاد جلوگیری می گردد. نورالحق علومی وزیر داخله افغانستان می گوید همکنون نیروهای امنیتی افغان با یک جنگ نااعلان شده بیگانگان درگیر هستند و تلاش ها جریان دارد که تا با بلند بردن ظرفیت های نیروهای امنیتی از حملات مخالفین جلوگیری صورت گیرد. آقای علومی این اظهارات را به روز چهارشنبه در مرکز عالی تعلیمی کابل در مراسم فراغت افسران بیان کرد.
جنگ اعلان نشده، جنگی که از بیرون در اینجا نشت کرده و حمایت میشه، در مقابل از این قرار داره. گروه جنایتکار از القاعده تا داعش و هر نام، امروز در اطراف ما نیروهای دگام است، زیر نام ازبک، زیر نام تاجک، زیر نام ایغور، چین آمدن پا خواستن در داخل افغانستان استگذاری کند. این افتخار است و فرزندان مردم افغانستان خود سپر ساخته که پایگاه نیروی تروریستی و دهشت افغان نباشد.
وزیر داخله میگوید مردم افغانستان از هر جهت خواستار امنیت هستند و وظیفه پلیس ملی است که مردم را از این نعمت بهره مند سازد. در این روز از برنامه آموزشی مرکز عالی تعلیمات پلیس سند فراغت 327 افسر توزیع گردید. به اساس معلومات این وزارت در مرکز عالی تعلیمات پلیس افسران لیسانسه 6 ماه آموزش مسلکی میبینند و با بلند بردن ظرفیت هایشان به آنان رتبه جدید داده میشود. فائق بخشی به نمایندگی از افسران فارغ شده تعهد کرد که از مواد این پروگرام آموزشی به شکل درست استفاده کرده و با صداقت به مردم خدمت خواهند کرد.
با مضامین فوق ذکر ما می توانیم به شکل بهتر و موثرتر آن در قطعات و جستام های وزارت محترم امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان مصدر خدمت گردیم. اطمینان می دهیم که از این اندوخته ها در تامین حاکمیت قانون، عدالت و تامین امن و نظم عامه و خدمت صادقانه به ملت عزیز خیش دریغ نورزیم.
مرکز تعلیمات عالی وزارت داخله افغانستان در سال 1389 ایجاد شده و تا حال از دوره 13 آن تقریبا 7000 افسر پلیس فارغ شده است. این در حال است که مردم افغانستان تا حد زیاد از ظرفیت پایین نیروهای امنیتی شاکی هستند. آنان میگویند که در بعضی حالات در اثر پایین بودن ظرفیت ها پلیس خود مشکل ایجاد میکند. اما وزارت داخله افغانستان میگوید برای بلند بردن ظرفیت های پلیس برنامه های گوناگون را روی دست دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.